په افغانستان کې سهار لس بجې شو د ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. د دې خپرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو خپرونه د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټون کې ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پرختیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خپل امریکایي ساری انتونی بلینکن سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی تمه لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو پلټون کې ادارې سیګار ویلي طالبانو په پرلپسې ډول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. سیګار پرون چهارشنبه په ټویټر ولیکل طالبان روغتیایي کارکوونکو تښتوي او هغوی په زور د خپلو وسلوالو لپاره روغتیایي خدمتونو او درملو برابرولو ته اړ بس یا هم باید طالبانو ته پیسې ورکړي. سیګار د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه هغه اټکل ته اشاره کړې چې وایي پر امنیتي ملحوظاتو د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له کبله تر 3 میلیونو پورې افغانان له اړینو روغتیایي خدمتونو بې برخې شوي دي. سیګار وایي د امریکا متحدو ایالاتونو تر اوسه د افغانستان د روغتیا له سکتور سره 1.2 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده. تر دې وړاندې د سره صلیب نړیوالې کمیټې پر روغتیایي کارکوونکو د هدفي بریدونو د ډیریدو له کبله اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي دوام به میلیونونه افغانان له روغتیایي خدمتونو محروم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي له خپل امریکایي ساری د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره د نورو مسلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف تر غونډې وروسته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې هغو ګډو اقداماتو ته به دوام ورکړي چې د سیمه ییزو کړکیچونو په اړه ښه نتیجه ورکړې ده. هغه کړکیچونه چې امریکا او روسیه پکې یو شان ګټې لري. لاوروف په دې برخه کې د افغانستان په اړه د ترویکا ډله چې روسیه، چین او متحده ایالات اصلي غړي وو او په دې وروستیو کې پاکستان هم پکې شامل شوی اغیزمنه وبلله او زیاته کړه چې دا بلینکن پر دې خبرې وکړي چې په دغه مرحله کې په څه ډول کول شي دغه ګډ اقدامات لا اغیزمن کړي. موسکو د افغان سولې په اړه د سور د میاشتې په 10مه د ترویکا د وروستیو غونډې کوربه وو. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي په فرا کې د بخش آباد بند جوړولو لپاره د فرعي کانالونو کار روان دی. د دغې ادارې وایي نظام الدین خپلواک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د فرعي کانالونو د جوړېدو چارې دوام لري او په وینا یې په بشپړېدو سره به د بخش آباد د بند د اصلي برخې چارې هم پیل شي.
د دې کانالونو بشپړېدو سره سم باندې بخش آباد بند په بدني باندې کار پیل شي. دغه بند د 600 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت جوړیږي چې د اوبو مدیریت، د کرنیز ځمکو خړوبولو، د برېښنا تولید او هیوادوالو ته د کار زمینی مساعدولو په برخه کې به خورا ګټور بند وي.
خغل خپلواک د بخش آباد د بند اصلي برخې تر جوړېدو مخکې د دې بند فرعي کانالونو د جوړېدو د چارو خبره داسې مهال کوي چې د هرات د سلما د بند له اوبو څخه د ځمکې د خړوبولو لپاره د کانالونو د شبکې د نه بشپړېدو له کبله تر اوسه بشپړه استفاده نه ده شوې. په نیمروز کې د کمال خان بند تر پرانیستل کېدو هم وروسته افغان چارواکو د شورابک او شاعروس بندونو د ژر بشپړېدو خبر ورکړی و. تر دې وړاندې د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې په پام کې ده روان کال د څلور څلوېخت نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. خبرونه لازمي لړو اوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره غونډه رغونکې و خو د نړۍ په اړه دواړو هیوادونو لیدلوري ډیر سره توپیر لري. لاوروف پرون د آیسلند په پلازمېنه ریکجاویک کې له بلینکن سره تر کتنې وروسته وویل دی هیله من دی چې د امریکا او روسیې ولسمشران به وکولی شي چې د سړې جګړې د دښمنانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره لارې چارې په نښه کړي. یو امریکایي چارواکي چې دا غونډه کاری او ګټور بللې ویل چې پکې کوم مهم پرمختګ نه دی شوی او د موسکو او واشنگټن د اړیکو په اړه به کار د اونیو کلونو لپاره دوام وکړي. لاورف او بلینکن د روسیا او امریکا د ولسمشرانو ترمنځ د احتمالي سرمشریزې د نیټې د وړاندیز په ګډون پر مختلفو مسلو خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته ویلي چې د غزې په شخړو کې د پام وړ کموالی انتمه کوي. سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایدن د دغو شخړو له پیل رئیس څلورم ځل نتنیاهو سره په خبرو کې هغه ته ویلي چې اوربند ته د رسیدو د یوې حل لارې غوښتونکی دی. نتنیاهو یې په ځواب کې ویلي چې په پام کې لري پوځي عملیاتو ته به تر هغو دوام ورکړي چې د اسرائیل وګړو ته امنیت خوندي شوی نه وي. د میل لسمې نیټې رئیس پر غزې د اسرائیل هوایي بریدونه او د اسرائیل په خاوره د فلسطیني سخدریزو راکټي بریدونه دوام لري. پرون له لبنان څخه هم څلور توغندي پر اسرائیل وشتل شو چې په غبرګون کې د اسرائیل پوځ د لبنان پر خاوره بمباري وکړه. د راپورونو له مخې پر غزې د اسرائیل د هوایي بریدونو په نتیجه کې تر 200 ډیر کسان وژل شوي چې ډیرې ښځې او ماشومان دي. اسرائیل وایي په وژل شو کې لږ تر لږه 1.5 سخت دریځ دي. اسرائیل هم خپل لور ته د 200 کسانو وژنې تایید کړې دي. موسکو وایي د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د پولو د ټاکل کېدو لپاره د یو ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د آذربایجان د یو مشکوک پوځي یرغل له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ یو وار بیا کړکېچ راپورته شو. ارمنستان د آذربایجان ځواکونه تورن کړل چې 2 کیلومتره خاورې ته ننوتي او هڅه کړي چې د ځمکې د مالکیت ادعا وکړي. آذربایجان ټینګار کوي چې ځواکونه د ارمنستان خاورې ته نه دي ننوتي او یوازې د خپلو سرحدونو په اوږدو کې په خپله خاوره دیننه هغه سیمه ته تللی چې په ژمي کې حالته ورته ګرانو. دغه سرحدي شخړې داسې مهال رامنځته شوې چې آذربایجان او ارمنستان څو میاشتې دمخه د ناګورنه قرباغ بیلتون غوښتون کې سیمه پر سر شپګونې له یو بل سره جګړه وکړه. خبرونه مولا زادی رډو واوریدل کده او زین نور خبرونه غړی بیا هم ولولې دی. زادی رډو په وی پانه کې شته پته مودا زادی رډو ټکی اورګیا زادی رډو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مو ول خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وی په افغانستان کې په هر دو میاشتو کې دریو خبريالانو وژنې. د دې هیواد د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت خطرناک کړی دی. دغه اداره پرون د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو سره هم غږی شو چې له افغان حکومت څخه د خبري اعلان او د بشري حقونو د فعالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو د اغیزمنو اقداماتو غوښتنه کړې. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو پرون په دې اړه یو ګډه اعلامیه خبره کړې. نور به په دې رپورټ کې واورئ.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه وی په دې هیواد کې د روانو نامنیو پترس کې په هر دو میاشتو کې درې خبري اعلان وشل کیږي چې دا وضعیت د نزغم وړ بولي. د دې ادارې مشر موجیب خلوتګر تیر ماشم ازادي راډیو ته وویل چې دا وضعیت له یو کال راهیسې دوام لري او باید مخېونی ولسی. شغل خلوتګر له افغان حکومت څخه وغوښته چې د خبري اعلان خوندیتوب په خپل کاري لمړیتوبونو کې راولي او د هغو د امنیت لپاره یو ګډه امنیتي پالیسي له رسنیو سره شریک کړي.
مونږ د دولت نغواړو چې یو امنیتی پالیسی باید جوړ کړي چې دغه امنیتی پالیسی تر سیوري لاندې بیا هر رسنۍ او هر خپلواک رسنیز ادارې خپل امنیتی تدابیر ونیسي او دولت سره په همغږي د خپل کارکونکو همدارنګه خبریالانو د امنیت تامین وکړي او خوندیتوب د لپاره کار وکړي.
نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو او خبريالانو د خوندیتوب سازمانونو په وار وار په دې هیواد کې پر رسنیز فعالیتونو او کارکونکو بریدونو په کلکه غندلې او له وسلواله غوښتي چې د بي طرفه بنسټونو په توګه د خبريالانو په نشکولو ډډه وکړي او هغوی پرېږدي چې خپل فعالیتونه په ډاډمنه فضا کې ترسره کړي. د بشري حقوقو او د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالو سازمانونو پرون چهارشنبه په یوې ګډې اعلامیې کې یو ځل بیا پر نړیوالو او هغو کسانو چې د افغانستان په سولې کې شکل دي ځخ کړی چې د افغان افغان خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اړین اقدامات وکړي. خو طالبانو د رواني می میاشتې په سر کې یو شمېر رسنیو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلویتوب دي ډاډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبرداری ورکړی و چې که د رسنیو له لوري د ده په وینا د ناسمو خبرونو خپرېدل ادامه پیدا کړي، مسؤلیت به یې بیا د دوی د مسؤلینو او کارکوونکو په غاړه وي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې د خبریالانو په وژنو تورن طالبان دي نړیوالو محاکمو ته معرفي سي او هم یې د افغانستان د سولې له بهیر څخه د هغو طالبانو د لرې کېدو غوښتنه وکړه چې په یو ډول د خبریالانو په وژنو کې ښکېل دي. مجیب خلواتګر زیاته کړه،
موږ غوښتنه د بین المللي ټولنې نه دا ده چې هغه کسان چې اوس د سولې پلړای کې یو شان دخیل ده دوی باید طالبان نو باندې فشار راولي. سه هغه کسان چې د خبريالانو په وجن کې متهم دي دوی باید معرفي سي بین المللي محکمې ته، همدارنګه هغه ملي محکمې سه دوی ور باندې اعتماد لري، همدارنګه هغه کسان سه اوس په یو ډول په سولې کې ښکېل دي که دوی هم متهم دي د دوی نوم باید د سولې د نوملر باید ایسته شي.
تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په ګډون یوولس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ووژل سول. سږ کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل سوي دي. په 2020 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونی هیواد بلل سوی و.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادي په څپو کې د اونیس ا پروګرام ورده د تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي او له هغو ملمنو او چارواکو چې د خبرونه ته رابولو مکول شي چې خپلې پوښتنې مطرح کړي. ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو خبرونه کوي په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غرض لوی خارونه کې د اف ام په 15 څپه صافه وځي اوریدل شي. او مخکله دی چې موسیقي توار ورسیږي د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه نړیوالو او رسپانو ته کتنه کوو.
واشنگتن اگزامینر د افغانستان د روانې جګړې په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې پښتنه پیلېږي چې آیا د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته به افغانستان د امنیت لپاره پر خپل پښو ودرېږي کنه. د دې پښتنې په ځواب کې د مقالې لیکوال لیکي چې دا په دوو مواردو پورې تړاو لري. یو دا چې آیا شاوخوا درې لکه افغان ځواکونه پر طالبانو برلاسي کېدای سي او آیا طالبان په افغانستان کې د سولې په خاطر له خپلو ظالمانه تاکتیکونو لاس اخیستلای سي. په مقاله کې د امریکا استازو جرګې ته د سه شنبه په ورځ د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وینا ته هم اشاره شوی چې ویلي دي طالبانو تغییر کړی دی. د دله قول راغلی چې طالبانو ورته ویلي کله چې دوی په نیویه ملسیزه کې واک ته ورسېدل دوی د یو هیواد په اداره کولو نه پوهیدل او دوی په دې کار کې پاتې راغلل. خو په مقاله کې د خلیلزاد له قوله راغلی چې دی وایي موږ د طالبانو پر خبره نه بلکې پر عمل باور کوو او باید ووینو چې څه کیږي. ټوین سیټیز خپرونې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. له زړورو افغان جنو څه زده کولای سو؟ په دې مقاله کې د عارفه په نوم د هغې نجلۍ په اړه لیکل شوي چې په دشتي برچي کې د مې په 8 نیټه د ښوونځي مخې ته په بمي حمله کې ټپي سوې وه. د مقالې په وینا عارفه اولس کلنه ده او په حمله کې تر ټپي کېدو وروسته اوس هم خپل زده کړو ته ژمنه ده. د لیکوال په وینا افغان جونیا او هلکان که څه هم شایي د کتابونو قلمونو او لپټاپونو له کمښت سره مخامخ دي خو نړۍ ته د یو څه ور زده کولو لپاره ډیر څه لري. په دې مقاله کې راغلی چې سختریزي پر شوونځو یو ځکه حمله کوي چې دنجونو د دکړې سختریزي لږې جدي تهدید سره مخامخ کوي. مقاله د ملالی